있는 아우아지아.
는 아우아지아.
نن او وضعیت درنو اوریدونکو او کتونکو ستړي مشي په خیر راغلی زیم ساسو قربانا شهناز نفیس درنو اوریدونکو دا وخت د پیسو نړیوالو ادارو آی ایم ایف او ورلد بینک یو کلنا غونډه چې دا انوال میٹنگ د دی چې د اغه دلته په واشنگتن کې روان دی. آی ایم ایف د روان کال پاتې دو میاشتو او د راتلونکو کال لپاره د نړیوال اقتصاد کچه چې دا اغه ټیټه خودلې دي. د یادی ادارې اټکل دا دی چې روان کال کې با اقتصاد 2.5% ټیټیږي او زیاته وی چې راتلونکو کال با د ډیرو خلکو لپاره د ټیټ اقتصاد یا ریسیشن کالوي. دغه ډول ملګرو ملتونو په وروستۍ رپورت کې د افغانستان د اقتصاد په اړه هم د اندېښنو وړ شمیرې چې دي هغه ورکړې دي. د ملګرو ملتونو د پرمختیا اداره وایي چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د افغانستان قانوني اقتصاد ته 15 میلیارډ یا 15 میلیونه ډالر چې دی دا تاوان ورته اوخته دی. په دې موضوع باندې مونږ سره دې وخت کې د ټلیفون په کرخه دی اقتصاد پوه صالح محمد صامت صاحب. محترم صالح محمد صامت صاحب تاسو زماغه غوري؟
بله واورم.
او تاسو ته پروګرام کې زه په خیر رالې وایم. موږ سره تاسو اوسې لومړی موږ زو نننی خبرونه چې دی اغه خپل اوریدونکو کتونکو ته وړاندې کوو. اغه نه ورسته با تاسو سره د افغانستان په اقتصاد باندې خبرې کوو.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان یم. پام وکړئ دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وای د تیری میلادي میاشتې په وروستۍ ورځ کابل کې د کاش تعلیمي مرکز کې په هزار زده کوونکو باندې ځانمرګ برید د افغانستان په ولایتونو کې ښځې لرونو ته تسبولې دي. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یو راپور کې ویلي چې د کاش په تعلیمي مرکز باندې د سپتمبر د میاشتې په 1 د ځانمرګ برید وروسته ښځو د کابل، هرات، بلخ، بامیان، غزنی، ننګرهار او پنجشیر ولایتونو کې پر دغه تعلیمي مرکز د برید د غندنې او پر هزاره توکمو د نورو دغه سبردونو د بندیز لپاره لرین کړی دي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان ویلي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو د دغو سولهییزو اعتراضونو د ځپلو لپاره په کابل او نورو ولایتونو کې له زور څخه کار اخیستی او په لرین کوونکو یې هوایي ډزې کړي دي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان وایي اعتراض کوونکي ښځې د ډوډۍ، کار او ازادۍ شعارونه ورکوي او پرته له ویرې د خپلو حقونو او د برابرو حقونو لرونکي افغانستان د غوښتنو لپاره مبارزه کوي. ملګرو ملتونو د اوکراین په خاوره د روسیې ټولپوښتنه ناقانونه او د نړیوالو قوانینو خلاف بللي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د چهارشنبه په ورځ په یو راګیري کې د رایو پر اکثریت سره د روسیې لخوا د اوکراین د یو شمېر برخو یوځای کېدل په داسې حال کې وغنده چې ماسکو په امنیت شورا کې ورته هڅه وچوکړي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د پریکړه لیک د 1 مثبتو او 5 مخالفو رایو سره په داسې حال کې تصویب کړه چې د چین، هند، پاکستان او جنوبي افریقا په ګډون یو شمېر هیوادونو د امریکا د ډیپلوماټیکو هڅو سره سره په دې اړه د رایې ورکولو ډډه وکړه. بیلاروس، شمالي کوریا، سوریه، نیکاراګوا او روسیه د دې پریکړه لیک خلاف رایه ورکړه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د چهارشنبه پر ورځ ویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید په اوکراین کې د سولې د تامین په اړه د باس لپاره د خبرو میز ته راستونسي. ښاغلی ماکرون همدارنګه زیاته کړه چې کیف هم باید بالاخره له روسیې سره مذاکره وکړي. ایمانوئل ماکرون د فرانسې له یوې رسنۍ سره په خبرو کې ویل چې پوتین باید لومړی جګړه ودروي، د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي او د خبرو میز ته ستونسي. د امریکا متحده ایالاتو د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې د ایران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه دا وخت زموږ تمرکز نه ده او ویلي چې تهران د دې موافقې د بیا یې کولو په باب ډېره کمه دلچسپي ښودلې او واشنگتن دا وخت په دې تمرکز لري چې څنګه د ایران د مذاکراتو ملاتړ وکړي. د امریکا د بارنو چارو وزارت بیان نت پرایس څخه وپوښتل شو چې آیا امریکا غواړي چې دغه موافقه بیا آیا کړي او ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړي او په بدل کې بندیزونه ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه چې اوس مهال د زموږ تمرکز نه دی. نت پرایس زیاته کړه چې دا ډیره ښکاره خبر ده چې ایرانیان تیار نه دي چې دغه موافقه ومني. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې د لاسلیک سوي اټومي تړون له مخې ایران د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې د یورانیمو د غني کولو چارې مددوي. له هغه وروسته چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران سره د سوي اټومي تړونو څخه په یو اړخیزه توګه د امریکا متحده ایالاتونو ویسل، اروپایي ټولنې ته ایران او واشنګټن ترمنځ د تړون د بیا کولو غیر مستقیمو خبرو کې د منځګړي رول لوبولی دی، خو په دې خبرو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. سعودي عربستان ویلي هغه بیانونه ردوي او حقیقت نه لري چې د اوپیک پلس هیوادونو تیرونې د تیلو د تولید کمولو پریکړه وکړه، او ویلي چې دا پریکړه تولید کوونکو او مشتریانو د دواړو په ګټه ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې د اوپیک پلس پریکړه د ټولو د رایو په اتفاق سوي. د اوپیک پلس هیوادونو ټولنې چې روسیه او سعودي عربستان پکې شامل دي تیرونه اعلان وکړ چې د تیلو په ورځني تولید کې 2 میلیونه بیرل کموالی راولي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې پریکړې وروسته په یو مرکه کې وویل چې له سعودي عربستان سره له دې امله په خپلو اړیکو له سره کتنه کوي. سعودي عربستان ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو سره اړیکې ستراتیژیکې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو بل د درناوي پر اهمیت ټینګار کړی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د پنځشنبې په ورځ ویلي چې د سیمې او قومونو د خوشحالۍ لپاره د خپل ګاونډي هند په شمول د هیوادونو سره د شخړو د حل لپاره د سولې د خبرو کلک ملاتړ دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چې د قزاقستان په پلازمینې استانه کې په آسیا کې د خبرو اترو او باور رامنځته کولو په شپږمې غونډه کې وینا کوله، ویل چې پاکستان د هند په شمول د خپلو ټولو ګاونډیانو سره د سوله ییزو اړیکو خواهش لري. هغه په دې ټینګار وکړ چې خلک د دې حق لري چې د هغوی منابع په تعلیم او روغتیا ولګول سي. د افغانستان په اړه هغه وویل چې د څلورو لسیزو جنگ نه یوازې په افغانستان بلکې په ګاونډي هېواد پاکستان هم سخت اغېز کړی. هغه وویل چې یو باثباته او نیکمرغه افغانستان نه یوازې د پاکستان بلکې د نړیوالې ټولنې په ګټه هم دی. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د چهارشنبه پر ورځ په متحده ایالاتو تور پورې کړ چې د اسلامي جمهوریت پر ضد بې ثباته کوونکې پالیسۍ پر مخ وړي. د خبر تفصیل په دې راپور کې اورو.
خغلی رئیسی د قزاقستان د استانه په غونډه کې وویل چې امریکا له خوا پوځي بندیزونو لګول د پالیسۍ ناکامۍ نه وروسته واشنگټن او متحدین د بې ثباته کولو ناکامه پالیسي خپل کړې ده. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران سره د شوي اټومي تړون نه په یو اړخیزه توګه د امریکا متحده ایالات ویستل او په ایران سخت بندیزونه ولګول. تیره ورځ د ایران لوی مشر آیت الله خامنه ای هم امریکا متحده ایالات او اسرائیل باندې تور ولګو چې په ایران کې مظاهره ترتیبوي. متحده ایالات تیره اونۍ په وو ایرانی چارواکو له هغه وروسته بندیزونه ولګول چې د مظاهرو په ځپلو کې رول لري. په ایران کې تیر میاشت د ایران د پولیسو په توقیف کې د ماسا امینی لمړینې وروسته پراخ اعتراضونه پیل شول. د ویشتلنه ماسا امینی د سپتمبر په 14 د ایران د اخلاقي پولیسو لخوا د حجاب د نه مراعاتولو په تور نیول شوی و. مظاهرچیانو په ایران کې د ملایانو د حکومت ختمېدل غوښتل او غواړي. د بشري حقونو ډلو ویلي دي چې په دغه مظاهرو کې تر اوسه 115 کسان چې 19 پکې ماشومان دي او سلګونه کسان نور هم نیول شوي دي. نو شباشنا امریکا غاک آشنا رادیو واشنگتن.
او د سوریه دولتي رسنۍ د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې د مشک ته نږدې د پاوز په یو بس د بمی برید لامله لښته لږه 3 سرتیري وژل سوي او 20 نور زخمیان سوي دي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې د سوریه دولتي رسنۍ سنا خبري اژانس ویلي چې د مشک ته نږدې په یو پوځي بس ترورستانو د سړک د غاړي د مایندلاري چاودنه کړي او په پیښه کې 3 سرتیري وژل سوي دي. دې خبر په اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیوز څخه اوریدل.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د نن او وضعیت درنو اوریدونکو یو ځل بیا پرام ته په خیر راغلی. زه هم تاسو قربانه شهناز نفیس. محترم صالح محمد صامت صاحب زما غږ تاسو اوري؟
بله استاد.
یو ځل بیا په خیر راغلی پروګرام ته. او لومړی راته دا وایي چې نړیوال اقتصاد کما کچا چې دا کدا ټیټه پاتې کیږي نو دا د اوسنی افغانستان د پاره سمانه لري.
ډیره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، استاد همکارانو ته، او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه.
تاسو ته پته ده چې افغانستان د بیرونی ملکو په کومکو باندې ولاړ دی. اوسنی اقتصاد د افغانستان کې هغه اقتصاد نشي ولی اقلا د دغه کوم د بشري مرستو چې دی هغه د بیرونی ملکو د لارې نه دغه افغانستان ته راځي چې دغه بحران اقلا یو څه ټکنی کړي. خو که چیرې نړیوال اقتصاد ته ضربه رسیږي، هغه په راتلونکي کال کې لکه څنګه چې دوی اعلان کړی ده هغه بحران سره مخامخ کیږي. دا مانا چې په افغانستان کې اوضاع نور هم خرابیږي، ځکه چې هغه کوم کمیټمنت یا دا دغه کوم وعدې چې هغه ملکونه، هغه شتمن ملکونه افغانستان سره کوي یا کومکونه کوي، هغوی به اول خپل هغه ستراتیژي ګوري او هغه ریویو کوي، ریوایز کوي. نو هغه طبعا په افغانستان باندې، د افغانستان په اقتصاد باندې، په اوسنیو شرایطو باندې هغه ډېر غټ تاثیر لري. لکه تاسو ولیدل د اوکراین جنگ تقریبا نه تنها په افغانستان باندې، په ټوله دنیا باندې خپل هغه اثرات، هغه منفي اثرات کړي، خصوصا په افریقا ملکونو باندې. نو دا طبیعي خبره ده چې کله په دنیا کې اقتصاد هغه ټیټیږي، اقتصاد رشد کمیږي، نو هغه کوم هغه د حالت رشد ملکونه چې ده لکه افغانستان، هغوی ته سخت ضربه رسیږي او هغوی د هغې نه متاثره کیږي.
محترم محمد صمد صاحب، تاسو به لیدلی وي او مونږ هم کتلی دي چې کله نه طالبان د افغانستان کې واکمن شوی دي، نو اغوی د اقتصاد په اړه، د افغانستان د اقتصاد په اړه کومه شمیره تر اوسه نه دا ورکړې. نو دلته پښتنه دارو چې راتلونکي کې حالت د ښه او د بد اقتصاد کله مونږ خبره چې کوو، د اغې د اندازې خبره چې کوو، نو دا چا چې دا به څنګه اخیستل کیږي؟
دا طبیعي خبره ده. یو خدای دی چې سیاست تخپل په افغانستان کې، نه تر په افغانستان کې، په ټول په غریب ملکو باندې سیاست تخپل د اقتصاد باندې تاثیرات لري، ځکه چې کله غریب ملکونه یا هغه چې د انکشاف په حالت ملکونه د هغوی په بیرونی کومکو باندې تړلی ده. نو چې کله د هغوی روابط په بیرونی او شتمن ملکو سره ښه نه وي، طبیعي خبره ده چې په هغه ملک هغه اقتصاد کچه لوړیږي، هلته بحرانونه راځي. دا یو خبره. دویمه خبره دا ده چې زمونږ برداشت او توقع دا و چې د طالبانو د حکومت د راتګ نه وروسته دوی به یو تحلیل وکړي د افغانستان د اقتصاد په حالت باندې، هغه هم تیوري تحلیل وکړي او هم عملي تحلیل وکړي چې څونه ظرفیتونه ده او څه داخلي منابع موجود دي. او یعنی دوی یو ګول چې ورته وایي یا دا ده چې هغه لرلید باید تعین کړی وای چې مونږ په درې راتلونکي کالو کې یا دوه کالو کې اقتصاد حالت وسه ده، په آینده کې به کنده سي روان وي، نو هغه به څه کیږي، نو که چیرې مونږ کوم اقدامات وکړو. متاسفانه هغه په افغانستان کې نه ده شوی. هغه دا دی چې تقریبا دغه کارونه هغه متخصص ګروپو ته ضرورت دی چې هغوی کینی او دغه حالت تحلیل کړي، تجزیه کړي. هغه تاسو ته پته ده چې په اقتصادي مسایلو کې تجارت سهم لري، بانکداري سهم لري، تعلیم سهم لري، صحت سهم لري، د ټول خدمات سیاست په خپله سهم لري په اقتصاد په ملکو، ځکه هغه روابط نور ملکو سره نور مسایل. نو تر اوسه پورې دغسې یو تحلیل نه دی شوی. دا ښه و چې که چیرې تر اوسه پورې نه وي شوی، که چیرې طالبان یا امارت اسلامي دوی یو څه متخصصین د کینی د افغانستان حالت تحلیل کړي، ویګوري او هغه کوم کلیدی او بنیادی مشکلات چې دی هغه برجسته کړي، هغه نه وروسته څه دی کوي شي او څه د بیرونی کومکو ته هم تاسفانه تر اوسه پورې دغه حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی. نو دوی تقریبا یو قسم ډسکونیکټډ یا داری چې هغه بیخي بیرون سره قطعي علاقه روابط دی. دا اقتصاد ته په افغانستان کې دا حالت ته نور هم ضربه رسیږي.
خو بیا مونږ وینو محترم محمد صامت صاحب، ملګری ملتونه چې یغیم وخت تر وخت د افغانستان اقتصاد په اړه ریپورتونه چې دي هغه وړاندې کوي، لکه اوسنی یو ملګرو ملتونو اوسنی یو ریپورت کې دا ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد د تیر یو کال کې 15 میلیارډ ډالر تاوان کړی دی یا تاوان ورته رسیدلی دی. او په تاسو سوي نه پدی کې د طالبانو مسولیت چي دي د تر کومه حد تاسو ویني ورکه؟
طبیعي خبره ده چې کله هلته تعامل حکومت سره نه وي په یو ملک کې هلته بیا دا وي چې این جی او کار کوي او ملګرو ملتونه هلته زیاتر رول اخلي، خصوصا په بشري کومکو کې او دا دی چې هغه بعض اقتصادي کومکونه دا تنها نه په افغانستان کې په کوم ملکو کې چې بحران راغلی جنګ زده ملکونه ده هلته ملل متحد او این جی اوګانې ډېر رول لري نسبت ته حکومت نه. نو اگر راپور مولی د توی تقریبا 15% تر 9% ویل چې دوه میاشتې وروسته افغانان تقریبا د فقر خط لاندې هغوی به ژوند کوي، نو دغه سروې او دغه شی چې دا صحیح خبره ده، یعنی دا مانا چې دغه حالت د دنم بد کېدی شي که چیرې هغې د پاره اقدامات ونهشي. د هغې نه هم دا ښه و چې دغه کار طالبانو کړی وي مشترک ملل متحد سره، ځکه ملل متحد په افغانستان کې دفترونه لري، اگر چې بیروني سره دوی ارتباط نه لري ولې دوی باید ملل متحد سره کېناستلی وی، یو څه داخلي متخصصین دې راغونډ کړی وی. نو دغه راپور یو مشترک راپور بیرون وتلی وی چې دا یو قسم د حکومت یو قسم دلچسپي او احساس ښودلی وی چې مثلا اوس په افغانستان کې څه حالت روان دی او کوم بحرانونه په آینده کې راتلونکی دی او کوم کار حکومت ته پکار دی چې وکړي او کوم کار نړیوالو ته پکار دی چې هغوی وکړي. خو اوس هم سنه ده تللی، اوس هم کیدای شي چې د افغانستان حکومت بعضې اقدامات وکړي لکه د بانکداري مسایلو باندې د کوشش وکړي چې دغه مسایل باید ډېر قوي شي، د داخلي مثلا درآمدونه چې دی په هغې کې مثلا جاب کریشن ورته وایي یا دا د وظایف پیدا کول دی، د خلکو درآمد باید ورته لاړ شي. هغه ډېر مسایل دی چې باید طالبان وکړي او امیدوارم چې دوی دا کار اوس هم وکړي، ولې که چیرې مثلا همدغسې روان وي نو دغه راتلونکی ژمی ډېر خطرناک وي او دا دغه حالت نور هم خرابۍ طرف ته روان وي، خصوصا په هغه ولایتو او ولسوالیو کې چې هلته واوره کېږي، لاره بندېږي، نو په هغه مرکزو سره د هغوی ارتباط اوقاتې کېږي.
خو بل خوا چې مونږ وګورو محترم محمد سامد صاحب، طالبان چې دی هغه یو بل عکس چې دی هغه پیش کوي ورکوي نړۍ ته او خپل ولسوالو ته هم، هغه دا وایي چې په افغانستان کې دومره امنیت ټینګ کړی دی چې اوس د اقتصادي پروژې د پاره شرایط چې دی هغه چمتو دي، په دې باندې تاسو څنګه باور کوئ؟
دلته ګوره چې کله موږ امنیت وایو په دې کې شک نشته دی چې فزیکي امنیت به راغلی وي، ولې راغلی ده او راغلی به وي، خو دلته خلک اقتصادي امنیت هم ضرورت لري. نو دا ډېر ښه و په دغه وخت کې طالبانو د دغه موقع نه استفاده کړی وی، لکه پخوانی حکومت په وخت کې تقریبا په 15% ساحو کې دوی پروژې او خدمات عرضه کوی شو، باقي څه د طالبانو په کنټرول کې و، دوی هلته نشي تلی. اوس چې طالبان دغه کلیم کوي چې موږ په ټول افغانستان باندې کنټرول لرو، دا یو پلس پوینټ ورته وایي، هغه مثبت پوینټ دی چې باید د نه نور هم استفاده وشي او هغه شرایط چې د اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره ضرورت دی او نړیوالې وکړی شي چې دوی سره مستقیم کومکونه وکړي، طالبان باید په هغې باندې کار وکړي. که مخکې ماده اشاره وکړو چې هغه ګوره اقتصاد که چیرې دلته په افغانستان کې هر قسم پلان جوړ شي او د بانک سیستم نه وي هلته پیسې، هغه پیسې څنګه بانک ته چینل شي چې هغه هم د مملکت هغه داخلي کرنسي قوي کوي، همدا دی چې هغه د حکومت کریډبلټي او د حکومت هغه لیجیتیمسي وچتري. نو په دغه بخش کې طالبانو تر اوسه پورې څه کار نه دی کړی، امیدوارم چې دغه امنیت نه دوی ښه استفاده وکړي او دغه کوم اقتصادي امنیت چې د دغې لپاره هم کار وکړي چې خلک د فزیکي او د اقتصادي او د ایموشنل امنیت نه هم دوی برخوردار شي.
بل چې مونږ وګورو بېوزله کما هیوادونه چې دي اغي قرضو ته اړتیا لري، د طالبانو تر واک لاندې تاسو ته سخت کاری چې کم مالی مرستې کوونکې کم ادارې چې دي نړیوالې ادارې اغي به افغانستان ته په دې حالاتو کې چې طالبان چې دی مونږ ګورو د نړۍ چې کوم شرایط دي کنډیشنز دي هغه منلو تم تیار نه دي، تر سپوري نه دي منلي بشتره، نو سونه بدیتا دا اداري چې دی دا قرضونه به ورته ورکړي.
ګورې قرضونه د دوه مملکې د یو ملک د حکومت او د IMF یا د ورلد بانک د هر شي چې وایي هغه د مابت حکومتونو په منځ کې قرارداد دی، هغه داسې انفرادي قرضه نه ده. تر اوسه پورې د طالبانو حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی، نو دغه د قرض مسله چې ده زه فکر نه کوم چې هغه خو دغه اوسنۍ شرایط کې په افغانستان کې دا وی چې مثلا IMF افغانستان ته یو $3 میلیارډ قرض ورکړي، ځکه چې هلته دغه ملکونه د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. که ستاسو فکر وي، مخکې ما دا اشاره وکړه چې طالبانو باید د نړیوالو سره په داسې طریقې سره کار وکړي چې خپل هغه ارزښتونه چې ده دوی وایي هغه هم دوی ته پرزنت کړي، او په عین وخت کې دغه د افغانستان هغه کوم اقتصادي او بشري بحران او حالت چې ده دا هم کوشش وکړي چې د دې لپاره نړیوالو سره جوړ آمد وکړي، او نو چې کله طالبان په رسمیت وپیژند شي هغه وروسته مونږ کوي شو چې وایي چې والا سعید طالبان حکومت کوي شي. مثلا بانک سیستم نشته د افغانستان، بانک هغه تحریم دی، نو هغه د قرضه څنګه راشي د افغانستان هغه مالی سیستم ته؟ تر کوم وخت پورې چې هلته د ریکوګنیشن یا دا چې هغه په رسمیت پیژندلو مسله حل نشي، هغې نه وروسته افغانستان حکومت قرضن چې ورکول کېږي هغه د یو کلیر ستراتیژي په بنیاد ورکول کېږي. هغه داسې نه ده چې هسې پیسې وایي. اوس پاکستان ګوري څومره مشکلات سره مخامخ دی، هغه چې یو قوي حکومت لري ملک دی، هغوی ډېر مشکلات قرض اخلي. چې کله IMF وایي چې ما ته قرضه راکړه، هغه درته وایي چېرته مصرفوي، څنګه مصرفوي، اکاونټبلټي څنګه ده، دا پیسې چېرته ځي. نو دغه ټول سوالونه ده چې هغه یو دغه چې حکومت هلته په رسمیت پیژندل شوی، دویمه خبره دا ده چې یو کلیر اقتصادي ستراتیژي وي هلته چې هلته IMF ته پرزنت شي چې ورو دغه پیسې زه غواړم، زه مصرفوم، دلته مصرفوم، هلته مصرفوم، دلته مصرفوم، او زما د اکاونټبلټي او ګډ ګورننس میکانیزم دغه شی دی چې هغه بېځایه مصرف نشي.
مونږ دی روانې غونډې کې چې مونږ وګورو، نو دې کې دا IMF او نړیوال بینک چې دی بخنه غواړم، دا د اقتصادي کچې د ټیټې دولوي علتونه چې دي هغه کورونا وایرس خای، د یوکرین جګړه خای، او د ډالرو زیاتې دون کې بیا چې دا هغه خای. ستاسو څه فکر کوي، افغانستان کې هم دا علتونه دي کنه؟ دا نو نو افغانستان اقتصاد چې دی هغه به بدلو ننګینی کنه؟ التم څه علتونه چې دي هغه بل څه دي؟
څه تاثیرات لري د اوکراین جنگ؟ تقریبا هغه داسې ده نه تنها چې اروپا یا دارې چې افریقا بلکې آسیا هم متضرر کړی ده، هغه څوک انکار نشي کولی. هغه طبیعي خبره ده چې په افغانستان باندې هم خپل اثرات لري، ولی نه زه فکر کوم چې کورونا وایرس په افغانستان باندې ډېر تاثیرات نه لري، ولی دلته نور مشکلات دی په افغانستان کې چې هغه افغانستان مسله د اقتصاد په اجنډا کې شامل شي. چې کله مونږ اقتصاد وایي، ګوره اقتصاد یو مملکت کې هغه نه پیاوړی کېږي چې هغه ته د این جی او د لارې نه کار وکړي یا د یو این د لارې نه کار وکړي. نورو هغوی هغه انسټیټیوشنونه د پاره دی چې هغوی بشري مرستو د پاره حکومتو سره همکاري وکړي، ولس سره همکاري وکړي چې بحران مخنیوی وشي. کله چې موږ اقتصاد وایو، اقتصاد دا مانا چې هغې د پاره مثلا د بانکداري سیستم دی، زه بیا تکرار او مثلا نور مسایل دی چې هغه حکومتونه باید وکړي. بناان دلته علاوه په دې چې تاسو اشاره وکړئ چې د اوکراین جنگ دی، د ډالر مسله ده، او حتی د کورونا وایرس دی، زه مطمئن یم چې کورونا وایرس په افغانستان کې دونه تاثیرات نه لري، ولی هلته دننه په ملک کې بعضې مسایل دی چې طالبان یا امارت اسلامي باید لږ خپله پروسه اکټیف کړي، لږ سریع کړي، دنیاوالو سره تفاهم ته راشي چې دغه زمینه افغانستان دپاره مساعده شي، چې هلته پیسې وي مثلا په د افغانستان په ARTF کې، د افغانستان په د انکشافي صندوق کې تیر کال تقریبا $1.2 میلیارډ وو، ولی هغه د یوین ډالر نه دغه شو مصرف شو، ځکه چې افغانستان کې په افغانستان بانک باندې تحریم وو. او حال دا چې هغه پیسې باید وایي چې هغه د افغانستان د افغانستان بانک ډالر نه راغلی، حکومت په هغې باندې نظارت لرلی، ځکه چې هلته داخلي مسایل وو. نو دغه داخلي مشکلات تر کومه پورې چې په افغانستان کې حل نشي، فکر نه کوم چې دغه کوم مشکلات چې تاسو اشاره وکړو دا ډیر اثر ولري، ولی اثر لري.
محترم محمد صمد صاحب، یو بل ډیر انټرېسټینګ پوینټ چې دی کمپیریزن بزو وایم، هغه دا دی چې مونږ ګورو د ډالر په مقابله کې دی وخت کې د نور هیوادونو چې دی داغي پیسو ته چې تاسو وګورئ هغه په لاندې باندې روان دي، خو افغانۍ چې دا اغه باندې کوم ډیر اغه ستې د مونږ ته نخکاری د دې اله تاسو سوي نه دا سی ولیدا
اغه د سې یو خدای چې تقریبا دلته زچ اورم سونه دلته فکر کوم چې د افغانستان بانک دغه کومې پیسې چې په افتا کې فکر کوم $10 میلیون دی چې امریکا یا دغه غربي ملکونه ورکی افغانستان ته د افغانستان انټرنیشنل بانک د لارې نزی دغه ته نو دغه پیسې چې افغانستان ته داخلي اگر چې د افغانستان بانک د سیستم نه نزی خو هغه خپل تاثیرات لري د افغانستان په دغه باندې ځکه چې دا یو مسله دویمه مسله دا ده چې ما چې څونه اورېدلی هلته فکر کوم چې په هر میاشتې ده که په هر دو هفتو کې د طالبان حکومت یا د امارت اسلامي تقریبا $10 میلیون دوی باسي مارکیټ ته هلته دوی دغه افغاني خریداري کوي نو هغه پخپله هغه هم ګوره سستنې بل نه ده دغه ریټ د افغانۍ که چیرې دغه مسله چې پیسې ونه وځي مارکیټ ته هلته افغانۍ وانهخیستل شي بېرته دا که یو دوه میاشتې ودرېږي زه مطمئن یم چې دغه د افغانۍ ریټ چې دی هغه کته کېږي زیاتره وخت د افغانۍ د هر مملکت هغه کرنسي هغه وخت هغه سټیبل پاتې کېږي چې هلته دغه که صادرات چې دی هغه اوچت نه وي اقلا واردات سره ډېر تفاوت ونه لري نو د افغانستان اتیا فیصد ۵۵ فیصد واردات دی ۱۰ فیصد صادرات مونږ نه لرو داخلي تولید دی هغه داخلي تولید په خپله مشکلات سره مخامخ دی نو دا هغه مسایل دی چې هغه خپله په داخلي کرنسي باندې تاثیر لري نو که چیرې دغه پیسې چې $10 میلیون په هر دو هفتو کې دیلام کېږي دغه پروسه دوام وکړي زه مطمئن یم چې د افغانۍ نرخ به ډېر نه ټیټېږي خو که چیرې دا پروسه استاپ شي زه مطمئن یم چې افغانۍ بیا نشي درېدی دغه نوسانات د مارکیټ سره
او ستاسو خبرونه زه دا معنی والم چې افغان کم بازار چې دی هغې کې افغانۍ چې دا داغې به په مصنوعي توګه ماندې طالبانو چې دا اغل وړه ساتلې ده
تنه طالبان نه او کچیر تاسو جمهوریت وګورئ په خپل د جمهوریت په وخت کې په دوه ستو کې $15 میلیون دی مارکیټ کې ستاره وخت کې د افغانستان کرنسی دونه ثبات نه درلود خو چې کله د 15 اگست 2021 چې کله د حکومت بدل شو په هغه وخت کې افغانۍ یو ځل ټیټ وغورځېد اتیاو نه سل ته ورسېد اوس بیرته اتیاو ته رسېدلې ده فکر کوم پنځه اتیاو ته نو دغه تصنو په د افغانۍ په کرنسی کې د تقریبا تنوع اوسنۍ نه ده د جمهوریت په وخت کې دا و چې $1 میلیون دی مارکیټ ایسته هلته په مارکیټ کې دوی تبدله کوي چې افغانۍ باید خپل ارزښت له لاسه ورنکړي
محترم محمد صامت صاحب دا وایي راته که اقتصادي تصویر یا کم عکس چې دی وخت کې مونږ ته آی ایم ایف یا ورلد بینک راته ښایي که دا واقعي داسې وي نو عام افغان وګړي چې دی هغې ماندې د دې تاسو اغیز چې دی په راتلونکي کې څه وینئ
متاسفانه چې اوس هم د افغانستان دغه عمومي د ولسي وګړو دغې په حالت باندې ژړل پکار دی ژړا پکار دی هغوی که یو وخت ډوډۍ لري دوه وخته نه لري که دوه وختې لري درېیم وخت نه لري که یو وخت لري دوه وختې کم لري نو حالت اوس هم تقریبا مونږ نشو ویلی چې هغه حالت سټیبل دی ولې دا دی که چیرې مثلا دغسې روان وي او دلته تدابیر ونه نیول شي زه فکر کوم چې دغه راتلونکي زمی د افغانستان حالت به ډیر خراب کړي او زه دنه ډارېږم چې افغانستان کوم بشري بحران سره مخامخ بشري بحران دا مانا چې ماشومان به مړه نه شي مثلا هغه ځایونه چې لارې بندېږي کومکونه نه رسېږي مکه بدخشان شو دایکنډي شو دې خواته نور ولایتونه چې هغوی لارې بندېږي په زمی کې نو دغه مسایل راتلونکي 15 میاشتې به ډېر
خطرناک شي دي کې به زیاتې راځي ډېره مننه ستاسو محترم محمد صامت صاحب یو ځل بیا مونږ ته تاسو وخت راکو ډېره مننه او درنو اوریدونکو دې سره دا پروګرام د نن او وضعیت پروګرام چې دی هغه پای ته رسی خو زمونږ پروګرامونه خبرونه چې دی هغه دوام لري مونږ سره اوسېږي د سانیو د پاره د خپل پوان